مال تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصر و سیف ستاری میشه. د سهار ته بجې شوې قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو خبری موضوعات هم لرو. ملتیا موکلې زاج ملتورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. تر هر څه د مخه خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره لوبېږي او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسیې لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتې 19 د کابل په وخت شپږ بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ خودل شوی دی. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله ښایي ډېری افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تل میاشتې په شپږمه نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی تیر ماښام ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیهي عملیات د دوشنبه په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په وژل شوي طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د غرات لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لارې له یو بل سره وصل شوې دي. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبېږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت 6 بجې او 30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د قطر له لوبډلې سره 6-0 پر وړاندې ماتې وخوړه خو له نننۍ لوبې سره 9 نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په یوه ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او له لوبډلو سره په قطار کې دی. د همدې ټیمونو په اتو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند وروستۍ لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډه ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. دی وی زموږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیله وخوده چې په دې تړون کې ښکې لوري وکولی شي د ایران اټومي وضعیت آرامه کړی شي. هغې زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو ښکېلو هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیا د دې تړون پاتې لاسلیک کوونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې اعلان وکړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو تړونو څخه به کار اخیستل کیږي. دا هغه اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوی دی. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې د متحدې روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستې دي. داسې ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخاباتو د سپتمبر په 3 د دې هېواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډېر پام پلازمینې مسکو ته و. وروسته له هغې چې ډېری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحد روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 15 څوکیو څخه 15 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحد روسیې ګوند او 10 نورې هغو خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وې چې یاد ګوند یې ملاتړ کوه. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحد روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پر مخ تللی دی. قدر منوریدن کول څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادی مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د دپ باور له طالبانو سره خبرې لمانځه تللې دي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپل پریکړه و. په دې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړه په حقیقت کې هغه اندېښنو ته غبرګونه چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریک شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپله یې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. دوی وایي تر کومه ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. دا کار زما سره نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهیږم خبرې لمنځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جعلی راپورونه خپره سوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کمپ ډیوید کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د شغلی ټرمپ په خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلې چې دا کار ونه کړي. شغلی ټرمپ په یو بیړني اقدام کې د شنبه په شپه په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په ششدرک سیمه کې د پنجشنبه د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربان پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي د دوشنبه په ورځ له سی ان ان تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی.
We strongly believe that there is the decision that
موږ په دې باور یو چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه د هغه توافق په اړه د افغانستان د خلکو د اندیښنو په اړه یو خبرګون و چې له نیمګړتیا و ډک دی، یا د امتیاز اخیستلو لپاره یو معامله، او هم د هغې دلیل لپاره چې په تاوتریخوالي کې ښکېل ده د نفوذ زمینه برابروي. زموږ باور دا دی چې دا پریکړه زموږ د اندیښنو یو قوي درک و چې موږ له ډیرو امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی.
In the United States.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال وویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکنه دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرې دو مسؤلین ګڼلي دي. دوی وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نسته، نو ځکه څه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اوربند دی. په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی افغانستان ته د تېرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ ښایي پر طالبانو عملیات ډېر کړي. نو موري ويل چې دوی په افغانستان کې چې پاتنه سي او اجازه نه ورکوي هغه څه ته چې دوی د ځان بریا بولي ورسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا یو کال راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره لیدنې درلودې. تموه تر نه هم پړاو لیدنې وروسته دواړه لوري له طالبانو سره د توافق مساوده د امریکا ولسمشر او د هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر وروستي ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د ده په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
اوس په همرا شو دی ته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي دي. نړیوالو رسنیو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالډ ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولې دي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یکشنبې په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلی وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې وویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلی دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پومپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو، وویل چې هیله مند دی داسې ونه سي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لویه بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې له کمولو سره اختلاف نه دی ښودلی، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولی سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل، افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ یې په امریکا کې ټاکل سوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یوه موافقه لاسلیک سي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې کړي، چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیری هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلي چې ده د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورټ ورکولو وړاندیز هم کړی و او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي و، خو طالبانو د ده وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقې د مسودې کاپي هم نه و شریکه کړې. پر دې هر څه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته اماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفا له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حملې زیاتې کړې او بل لور ته یې په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. ښاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړه بې باورۍ په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي رادیوي مجله چې محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا پيوشمیر هنري او فرهنګي مسایل راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تمره یوز دي جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کله د ولیز په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دپاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګیله مې د یو خام راوړې تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژنده لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خان ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دیخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا به زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال دې د روزو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې روزو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه او خال دې دوربین مخ دې ښاده په شکاریږي لږ لږ وطنونه. او خال فقیر مخ دې زیارت دی. خال فقیر مخ دې زیارت دی تنهره یوز دې جنډې ولا دینه. او خال دې واه خبر دې نکړم یو ډول کیده ده دې او شغل خواه ولی معشوقې ده. خال دې واه خبر دې نکړم ناغه به راکړي دې سرکو شونه سرونه. په دې اساس په خواه وخت کې د خالونو ارزښت زمونږ تاسو په ولسي ادب کې بیا په تېره په شعر و شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډېر ښکاره شوی ده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لږ سکارږدي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي، او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده، او چا به ویلې داسې ده ینې زه به شاخونه ورکړ، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزبله وزبله دمغه به په دا وچلي مچلي ورته کېږه، ستنې سره به یې واله چې هغه مینې سي عینه، او هغه به سره سوزه به ګډه سوه، هغه به ته کشنه واوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي، اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښېمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې له خپلو همزولو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شول، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهور په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم، مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدله، ما نه پوهې وه، هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښېماني را سره ده. زړه کښې مو چې ولې مې د خال وه، خو اوس شرې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینکې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
پد تر خو نشین خاله نتمالو، نشین خاله نتمالو.
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه، دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورځپاڼې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دو شنبه او چهار شنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ، په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرن کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کدار ته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډېر تکثر وکړ، په ډېر لوړ تیراژ باندې چاپېدا، دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توضیح شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې وه. هغه وخت جنګونه ډېر وو او د جنګ مسایل ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تانګه شوله. موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د اراکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې زموږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه نه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه روز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته دار کني د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کمرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، دولتي ورځپاڼه ده، دولت خوانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونې کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه د ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپل زه راغلی یم تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمی وي. په ځینو کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمی وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر را واخلي. او کله نه کله داسې کېدای سي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاینس دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخپی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ویلی کی خامخابه د رسنیو د سرغلوونی د کمیشن تر تعقیب لاندې
ډیر زیات مننه استاد زنده یو
استاد شکر
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوی شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پی روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، یا داسې یو زړه کې مې څو ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خپلی وو له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر پرېښودي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه په سترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادوم بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوي لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویبوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. لمودو رسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو. هغه شعرونه اوس نه دي، شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې. په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو، او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم، بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله، اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبی صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي. خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل ما به مولیکل، اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه نه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه نه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبی صنعت پکې وکاروم، هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دا زما چې شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه، یا آهنګ یا موسیقی د شعر، زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود ده، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم چه شي کې وړاندې شوی ده. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي کنه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. نو دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کروله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولی وروسته را دخکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته تنه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر کراته وایه.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختي، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختي، وه د ښکلا لونه څومره ښکلي جنگ ته واوختي. زما پر راتلو ټنډې د حسینو ګینځي ګینځي شوې، زما پر اتلو ټنډي د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې د هنداري ولې په یو رب کې زنګ توا وختې او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ توا وختې راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ توا وختې نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلی زمانی دی دا غزل و شرنگ تا واوخت
جلان سیب یو رسته پختنا کوم آقا دا چه دا غا سره چه پیوزی که وسی مثال جلان چه پا کلی که وسی دا وس چه پخار که وسی گی چه دا جوان دا ولی بدل شوی دا هم دا انسان یعنی دا هم انستاس پا شایره اثر کردی دا غنوی شایری ما چه رازی و چپی گی دا با لدی ارخ هم بدلوی چه تاسی مثال جوان بدل شوی دا پا بیل محول که وسی مثال دا کار دول ما بیل دا
بیلکل زما پا جوان بنده پا کلی که چوم یو دول شایری میوا وست چه راغل ام خار تا پا خار که ملاس پنزل اسکال کم زیادو وطل دی خار محیط اما بنده تاثیر کرده دیر وقت که خار که زده پی خسر مخکی که ما آقا شیر بدلو ولی و خبرشتا چی جلان وست هم چی کل شیر لی کی ناس پا کابل که ده خو فکرن خیالن پا کلی که وستی گی کل چی شیر لی کم وست هم ز دی کلیوال جبی دی کلیوال تصویرونو پرا وڑایم دی کلیوال مینی پرا وڑایم دی کلیوال محیط پرا وڑایم وست هم آقا شیرونا چی زما دیر خوخی گی پا خپل شیرونو که آقا می دی کلیوال شیرون دی پا دی مانا چی ز ناس پا دی کابلی محیط کیم ولی شیر چی لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغه خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعری باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیوال شاعری وه اوس د خار شاعری هم ورسره یوځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعری هم ورسره یوځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعری وکړم
ډیره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسې دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي
زرپاڼه رویا لیکوالا نازو پسرلای ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکر یې وهه زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډېره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم دا نو بیا د چا خبره دورګه نیم افغان نیم بوسنیایی دی البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې ولا څه ووایم مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه وینې بد نه دی ډېر په المان کې اوسي او کله کله راځي ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی ما ته دا ډېره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست رویا په کټ کټ وخندل
د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات مې وکتل، بخنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا قدمونه مې اوچات کړل. بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل، رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږي نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مخاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت را نه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو.
اسرافیل ورشو وایا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وایا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی. دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته وی ورځ پرمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده، دل ته ویر د مرګونو دي وحشت ده. هر ورځ غمل نه شو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جماعتونو کې بمونه سزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. شپېلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپېره شوه. لوی خدایه د اسمان دې را نسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور که. پاک ربا دا احسان را باندې وکه، پاک ربا دا احسان را باندې وکه، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکه. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو.
زما قام بطول پا خاورو باندی موشی، زما قام بطول پا خاورو باندی موشی، دخمن تطر بخرا باندی سوشی، دخمن
زمر دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، زمر دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، خدایا داتے اترا اکڑا چیو نر تیرا پرن خو، خدایا تا دے ترا وکڑ چیو نر تیرا پرن خو، ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی، ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی، ہائے ہائے وطن،
خدایا سرنگ بدل شو د افغان دران خوبنا بہر چاچ ممتکی شو پردیو پلورل کی دادی سبلا پکڑا زمم پدی بدمر وسل کو نہ لتا چڑاری نہ لدوی چرمی،
سمر قیمتی ماں
ماں
منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تو